السلام علیکم ازادي رادیو او ری د دې سات خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشن به هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د ورښتونو تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدلو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 50 او په فاریاب کې 13 کسان مړه شوي دي. د سور پر 21مه په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه هم سخت زیانمن شوي وو. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سېشنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر 96 ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ خبرتی دی له پاکستانی عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نخټې راپور نه ورکړل شوې دي. په دې نخټو کې دواړو لوریو ته د مرګ ژوبلې راپور نه هم خپاره شوې دي. خراسمان نه طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه خبرګون خوده. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوې دي. د بنسټ پرونشان به خبر ورکړي چې دغه څلور کسان د مخدره موادو کاروبار یا هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوې دي. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر ژر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 300 یا کسان په ایران کې اعدام شوي وي. خو په 2022 میلادي کال کې شمیر 2500. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمېنې بشکیک کې خپل یو شمیر محصلین په ځانګړي الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ 13 شپه یو الوتکه کې یو سلسلویخت محصلین لاهور ته رسیدلی او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د چارواکو له قوله د حملې کلي چې نن یکشنبه به هم ډیر شمیر نور محصلین له بشکیک وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکیک کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان کړ. ټپیانو کې ډېر پاکستانی محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی دی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زلنسکي د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړي مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس د خبر پر بنسټ روسي ځواکونو چې په روسیو میاشتو کې څه ناڅه پرمختګونه کړي د مې میاشتې پر لسمه یې پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دا یې په یو نیم کلن یرغل کې د سیمو د نیولو لاړخه روسیې ته پراخ لاسته راوړنه ګڼل کیږي. ولودمیر زلنسکي وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد یوازې 15 تر 30 کیلومتر پورې ساحو کې مخکې تللی خو روسي د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. دا خبرونه
مسلس د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د مې په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاچو دروازې د خلاصون لپاره هم خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګ دوار لوریو په بل ډزې کړي او مرګوب لیاړولې. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه وشتي. تر څنګ پاکستان خبر ورکړی چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاریو په باب بحثونه روان کړي. مسلسته موزه صفی الله ستانگزای خره اخلاص تویم را سره میلمانه دی د افغانستان او پاکستان اړوندو مسایلو شنونکه او سیاسي کارپو خغلی سمی یوسفزای همدارنګ د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال اصرار عالم مومند دواړو ته خره اخلاص تویم. یوسفزای سه پیله تاسو کو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو او د طالبانو د پوځیانو ترمنځ په ډنډ پټان ځاځي اریوب او کورمکه یخوا د پاکستان یو بل باندې سخت ډزې شوې دي. دوه درې ورځې روانې وي. دواړو خو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا وکړې ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي. په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه باندې د پرتو مسایلو له ویله او د ټي ټي پي شتون په افغانستان کې چې پاکستان دعوه کوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زمون په مرسته یا دمو په همکارۍ کابل ونیولو او سی زمون مخالفین خپل ځان سره یو ځای کړی دي، لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي وو او افغان طالبان هلته اوسېدل، ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام راچپه کړلو. اوس دوی دمونږ دغه ښېګړې یا دمونږ احسانونه شاته غورځولي دي او دمونږ مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا د چې په تیرو 15 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې که هغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی و کابل ته چې واک ته رسېدلی ده، که هغه احمد شاه مسعود و استاد رباني و صبغت الله مجددي و کرزی صاحب و هغوی ټول بیا په دوی پوه شولو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم، پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپلو ګټو دپاره استعمالولم، اوس زه په ار کې یم، اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکړم، نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نسم منلی کوم چې زما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې ولو که پاکستان یې مرسته هم کړې وي، چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسېږي هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نشي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 50 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار و د هغې له امله یو مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده، او دا د نن نه ده، دا د اویایمو کلونو د کلن چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و، افغانستان کوشش کول چې پښتونستان په مسالې باندې، ډیورنډ په مسالې باندې، په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي. خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستان کودتا وکړه، بیا د پاکستان لاس بر شو، ډېر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی، بیرته د توازن قوت افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې، بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان لري ملیشو باندې ډزې وکړي، بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي، له دې امله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لیدل کېږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوه تربرونه ډېر یو بل ته زر سره اړم کېږي یو بل باندې ډزې کېږي.
مننه یوسف صاحب. اوس ول اصرار واورو چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه دغه تازه کړ کې چونو په رابطه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کیږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامي او مطبوعاتي کوم انتظامي او امنیتي چارواکي دغه هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمې او د پکتیا ترمنځ چې کومه سیمه ده مارو جبسر، هغه کې د مې په 14 باندې دغسې بیا د مې په 15 باندې دغه کوم نښتې چې رامنځته شوي دي، چې دغلته کې مونږ کوم ازغن تار وو هغه بیا د هغې رغول روان وو، او ورسره چې کوم بیا نور ځایي مشران دي هغوی دا خبره کوي چې نه داسې نه وه، یوازې د ازغن تار رغول نه روان، بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماڼو جبسر سیمه کې روان وو. نو افغانستان دغسې افغان طالبانو په دوی حمله وکړه، بیا دوی ځوابي کاروي وکړه. نو د دې نه مخکې که ستاسو یاد چې د مه په 10 باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاند دی هغوی جنرل شریف هغوی دا خبره وکړله چې په پاکستان کې زیاتره چې بدامنی ده نو د دې تر شا افغانستان زمکه کارول کې د دې لپاره افغانستان زمکه کارول کې یو کساسو یا چنډي هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشته مارچ باندې چې کوم په شانګلک کې په بشام کې د چینایي پنځه انجنیران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شول د هغوی سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو د دې چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شوی وو نو هغه هم افغان وو نو دی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدامنی ده زبر بل خبر تاسو کومه چې په دې وروستیو کې کومه اسلام آباد میشته سیرنیز اداره د هغوی دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2023 کې شاوخوا څه باندې 780 بریدونه شوي دي اتیا نو پاره کې دی چې 1500 کسان هغه وژل شوی دي او څه باندې 1400 هغه جوړ شوی دي او دی چې دی کې زیاتره چې کوم پیښ شوی دي هغه ترشا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده خو کساسو یا چې نو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مې باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو نو دغه باوجود دغه د کې بریټ کېدل دغه په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کومه د همکاري خای
دغه پوینت بل یوسف جی صاحب پښتنه وکم څومره واقعي ښکاری دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي و سواتیا بریدونه خو بيخي زیات یعنی باید مکمل شکل تغیر شي لکه څنګه چې کابل په تیر شلو کلو کې فکر کوي
چې بخې دي کې هغه د وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي هدفي بریدونه دا څنګه چې غټه چاودني
صحیح څومره واقعي دغه نمبر دغه ارقام چې دی وړاندې کوي او څومره دغه هغه سټانډردونه او معیارونه چې د یو پیګه د چړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخره ورسته لغه تور لګوي
دقیقا دا تیرنی د یو خپلواک تحقیقاتي مرکز د خوښي ودی فکر کوم چې فیپس یا پاکستان انسټیټیوټ اف پی سټډیز وي تر څاري کړی دي دا خو په ټول پاکستان کې دي د کې د بلوچستان بریدونه هم شامل دي خو به دې شک نشته دا چې دا بریدونه که یو مروي فایر کیږي یا په چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي دا ټول ترورستي بریدونه کې راځي او د امنیتي پیښې ثبت کوي دا ټول ثبت کیږي او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډیر کیږي یعنی کومه ورځ داسې نه ده تیره شوې چې هغه د برید نه وي شوی بل خصوص د کلنې چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډیر ورته خوشاله و چې دوی پر اتاک سره به د دوی هر څه خوندې شي خو متاسفانه د دوی هغه ټول حساب کتاب او تجزیه غلط ثابت شوی ځکه چې دوی په تیرو پنځه ورځو کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرسته کړې ده دوی د پاره وفادار پاتې شي خو فکر کوم چې دا یو جمهوری قوتونه نه دي چې د مرسته وکړي او بیا غوي تاسو فکر وکړي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته نقصان وي او دا خلک سدي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هغه کوي څنګه چې پاکستان بریټ کوي جواب په پاکستان ته مخامخ ورکړي او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورس په ورځ فشار زیاتیږي او دا فشار لدی عمله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اساني سره مخ نشي وړلای که وګورو خو دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پی پر ضد باندې عملیات کېدل یا په زرګونو کسان قبایلی سیمو کې د قبایلی سیمو مستقبل کېدل لاغل د فوجان لیکل هغه وخت پاکستان یو ډول دا فکر کوي چې دا ټول د دوی د وسو کنټرول کار ده او دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي وي ختمولې شي راپورته کولې شي خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی د قوت ثابت شو چې وي چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړو یا ختم کړو جنرال مشرف په 2022 درېستم کال کې خو دا ټي ټي پی یو بیل مازاله دا ټي ټي پی اوس یو ستر قوت ګرځېدلې ده 25 دیس کال وروي مقاومت کړی ده په قبایلی سیمو کې پاکستانی پوځ لکه کشانی کوي او خلک وجني یا خلک ماجر کیږي طبعا خلک د انتقام لپاره کله چې پاکستان د سره مخالف نه یو خود خپل انتقام د لپاره بیا پښتانه ډیر مشهور دي چې وګړي خپل انتقام د لپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپل هغه څه چې ورسره شوي دي هغه بدله واخینو. اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده، خو دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشران واغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکای په بي پلوټ الوتکو کې وجل شو، خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای لخوا ورکېدلې، اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده، او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچي، دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو وګورئ چې ټي ټي پي
افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پي سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري، او همدغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردي ورسره شته که دا تاسو شریکه کوئ واضح کوئ په دې رابطه؟
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې طالبان ده، او بیعت یې هم د طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی، همدغه ټي ټي پي په سانونو پیل کړی دی، په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي، هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمی چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده، او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو، خو هم د طالبانو په کومک جنګېدلو، بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده. او دا طالبان دپاره هم، اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي، که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي، اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي، بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، یو طالب نسو بل پریدو. اوس عین موقع کې افغان طالبان دي، هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی درې سوه یا څلور سوه القاعده خلاف اقدامات ونه کړلو، بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې، دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو، یعنی دې لپاره به د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي، او بلاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شولو. دننه پاکستان باید خپل قواوی مضبوطې کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي، یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچی پورې ځي، او 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه، نو دا خو باید دوی خپله مسؤلیت ده. نو درسته ټي ټي پي په افغانستان کې اوسېږي، دا د قضیې یو برخه ده، خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوی مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي، او ټي ټي پي داسې ده چې دا ځایي خلک دي، دوی اوس قبایلي سیمو نه راوتلي دي، په بنو کوهاټ، ډېر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسېږي، او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورځ دغسې جنجالي حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي، متاسفانه د دې نه د دواړو هېوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي، او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحرانونه نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیرو دوشنبه په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله، هغه هم د دې امله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو، او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټي ټي پي مسله حل نه شول. هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري، چې کوم جنې طالبانو هغه د قوت او د تصمیم ګیري مرکز د کندهار نه حل کړي، خو کندهار ته دا سفر ترسره نه شول.
مننه یوسف زیب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي، د هغوی سره هم دغه خبره کیږي، نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي، او دغسې کله هم پرس کا کستاسو خیالي په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زیمواري هم کمې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې، نو د هغې د وجې نه دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله نو پر دې هم بیا زموږ پوهان سو خبرې شوي، نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه نښتې وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیال څنګه وختي تاسو خبرو کړل نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشور هغه هم پاکستان ته راغلی، نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والو ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي، نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډېر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کیږي، نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کیږي چې د طالبانو لخوا کیږي یا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کیږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامه کې دا خبره کیږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان تاسو ګوري نو د څو وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ وو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي، نو دغه یو تاثر دی. خو دا زما خپل نظر نه دی، سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسف زی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سي او همدارنګه یو ان کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، لکه مو وخت چې دوی د همکاري پیل کړی ده، په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې دغه څو کال مخکې د ټرمپ اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکای دوکه کړې و، دغه د همکاریو بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې که تاسو خپل نظر شریک
کړئ؟ زه فکر کوم چې امریکا په دې پیګه په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تیر شرکلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري، خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچول، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډیر یعنی پوهه خلک دي، هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کټول نه نیول، یو شمیر نیول، د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دوه ورځ به په زندان کې اچولې وو، درې ورځ به هغوی به د قانع کو چې دلته په ملیونو افغانان دي، دوی په منځ کې طالبان اوسیږي، موږ نشو کولای چې دا ټول افغانان وباسو. آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډب کړو راتک ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نشي کولای. بل طرف ته پاکستان په خپله ډېر مهم هېواد ده، هغوی خپله د جنګ کار و، په دې کې شک نشته. موږ خدا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي، خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دوی ترلاسه کړي دي، هغوی نه زیات. دوی د دغه ټوریزم په نتیجه کې هر څه د لاسه ورکړي دي، تجارت یې د لاسه ورکړی و، خارجي قوا خارجي کمپنۍ پاکستان ته نه راتلې، حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي. هغه د کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو. یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي، زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي. خو دا بله خبره ده چې پاکستان نړیوال شرکتونه د وزیرستان له کوم سړي سره شراکت نه کوي، هغه انټرنیشنل برانډونه دي. هغوی په اسلام آباد کې زما په یاد ده چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شولو، خلک ووتلو. د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه، د پاکستان په رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو. زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي، خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهلی ده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی ده. او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته. پاکستان څوخ احمدونه لري امریکایت، یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
چې د سبوبخه دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلي کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته غوښ راکړي چې دا غوی بیا د افغانستان د طریقي طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل.
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول، نو هغه وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای. نو غوی فکر کوم دغه حالاتو نه ادراک دغه جنرالان په یدلو چې دا ټي ټي پی بیرته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي، نو غوی د سولې کوشش وکړلو، هغه کوشش ناکام شولو. تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو، او ما مخکې هڅه وکړه چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځان کار کول او سیاسي حکومتونه شاته پرې کېږي، دوی سره مشورې نه کولی، جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کول، نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شي وي، او په اکثره موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو. د دې عمله د ټي ټي پی سره خبرې پیل شو په کابل کې، خو پاکستان بیا هم دا توکو کولای چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شلو، یو نتیجه راوته. یوه دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ترسیږي، خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي، او کدا شي ځینې خلاصي وي لزندانونو شکا ترڅو د اعتماد او بازار مستقي واغه نه ناکامي سره مخامخ شول. او اوس پوج هم وایي چې مونږه اشتباه وکړه.
یوسف زیس اخیری مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کناډا او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول، او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیس کوله، مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبرې کړې دي، دوی په ښکارا تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي. یعنی په داسې شکل باندې چې یو بل هیواد په خاوره باندې دوی برید وکړي، په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده، او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بل هیواد په ملک باندې بمباری کوي، او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي ځواب نشي ویلی. منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونه او دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی.
په نړیوال سطح باندې خو پاکستان پوه دی چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان په خپله چې افغانستان سره جنجال لري، هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشه اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو مومندو کې برید وشلو، په درجنو پاکستاني پوځیان پکې مړه شو، اګر چې برید امریکې وکړو خو بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو، بیا پاکستان هم دننه بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې دغه جنجالونه که یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کیږي او یو ناورین رامنځته کیږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي، په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي. افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري، او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي، هغوی ټول لپاره طالبان غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بلنه کوي د دې لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بلیدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه که ووجل شي، دا په دې معنی نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي. د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان وو که د پاکستان وو، هغوی سره یو سیاسي حل ته رسېدل ناممکن دي.
ډیره زیاته مننه کوم شنونکي او خبریال ښاغلی سامي یوسفزی، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ، کور مودان. له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مثلث دغه خبرونه مو کتله. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلی شي. ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکلای کوم. نن خبرېږي چې د ورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپې تا اولادونه لري، خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغان په فارمونو هم خبرې درته لرم. یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دوه او بیا نیول کې دوه په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل، سره له دې چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورسره بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی، او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب زپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولی. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکله، د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزې چې نه خوراکي توکي سره نه پیسې سره نه سپلې سره چې نه سره وروړه پیدا لا کو کې ګرځي وو
دیګای یا شوستان هم نه سر ګردن هم نه بیخي تبا او بربر چې مو ماده
وسو شپږ وسکاسه هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی. تقریبا اتزر اتسو نیوز کورونا پوکولی او جزی پروگا ویجار سوی دی.
د خلکو پر نارضایتی د طالب مشرانو سر خلاصېدل، د معرف وزیر او څو نور چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېر ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکل څوک به ورتلای نه شوی، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
که په حلال باندې کا باندې کوي ودا سوال زدش کا کوم دا وال دش کا کوي چې په دا دیرس لکه تا خزو کوم نیت دې جگ کړ دا دیرس لکه روپې تا لکه مګ
ما دې کړی په حاکم اډاله کې د دوی ځینې مشران د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړې البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کیږي
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب ووختل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنا اسمان لاندې پروگرام ته مزه سفي ولا ستانه ځای خراغ لاستوي
بیا هم ستړي مشي. کڅه هم تیرونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه ورایا چونه وشوخه. بلخو دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق لدی عمل واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو رئیس د خپل غړیتوب شپږ سو زره ډالر ندی ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنه شپږ سو زره ډالر حق لوزیت نه داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس 200 زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته چې ملګرو ملتونو ته قناعت پر ورکړل شي د ستونزې حل کې دی. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه سیاو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم ووسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه ووسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر گذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 500 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې ترڅنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبی خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومان د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40 زره ماشومان بې کوره شوي دي، 12 زره کورونه ویجاړ دي او ټول ټال 80 زره کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي رادیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلې، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړي او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغیز او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړي دي. دلته یو وخت کورونه آباد و، خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بستکلی د اوبو لاندې کېږي، هغه د بغلان ولایت د شارجدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. شاید تاسو وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې سوه. خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي، له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر څلور بجې درې نیم بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی. سیلاب چې راغی ګیرې کړو، نور مونږ د خپل کوره نسو وتای. سر لاغیم جنه کې خوله بامبو ته جیک سو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه سو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسې چې نه خوراکي توکي سه، نه پیسې سه دي، نه سپلی سه دي، هېڅ شی نه سه دي وروره. په همدا لایقو کې ګرځېږو.
همې کې رسېدیم، بېخي همې پوسته کې رسېدیم کې حالې د سړک پخته میبرایم. از بالا مسلې یک تفه سر ما اما شش نفر شهید دادیم. دیگر بستیم تی دو دانه سه نفر زخمی هست، شاسر اشتکا دیگر زنده برام.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري، نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دي ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې مونږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسه به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سو، هېڅ شی نشته دي.
یاره مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې ده، نور خار سم د لاسه ورکړي دي. ذاتي څه کورونه چې دي ټول خراب دي. حالانکه هېڅ ایشو واسم مې هم دغه یو کورم لره، دغه نور نمځکه لرم، نو بل شی لرم، دغه یو کور لره دم هم دم.
زموږ د مستند انځور پای خو د یوې ژورې ویجاړۍ د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. ښوونځی، مدرسه، جومات، هر څه پکې ویجاړ شوي دي. د کلی منځ ته داخلیږو. په نری ویجاړه شوي کوڅه کې خلاصته مې دا لومړی ځل دی چې بې صاحبه کور ته پرته له اجازې ننوځم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جوړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپېڅلی کتاب قرآن کریم پاتې، او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنګینې خونې په لیدو فکر دې هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما همی چیز میز خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاچ کنیم، دیگه چیزی زندگی ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تا حالا ما تانستیم برشان دوا بدیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داره. امیدوار هستم بدان مسعود نهادهایم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي، او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان هرات غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 132 کسه هیوادوال لزوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلی سي،
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورسنیدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخواني والي وحید الله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د الاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسون د الاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته الاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت ټیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړیم کړي که ار څه کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي یو ستاسو مشرانو، بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو اسې وای اسې پلاټوګانو کې او په دغو کې وای چې مونږ سره حدا مونږ دادی مونږ ماپی دا ماپی دی ته وای چې زه نه راو تختیدم، ماپی دی ته وای چې زما زوی ونی شي، ماپی دی ته وای چې نور ماشومان ته وزوري، ماپی دی ته وای دا ماپی دا دی ته ماپی نه وای.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی امیدا کړي و چې لراستنیدو ورسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمیر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د ده عواقب ډېر بد وي او دا سنشي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او د ولس نه ځان پورته ګڼل دا بیعدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او لولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو سرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداري ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلی دي، خو اوسې وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستون باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونه هم باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل هم باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو، څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای،
د پلان صاحب دی ولاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو یې نیوکې پکې کړي دي.
ټوله نړۍ دې ګوري چې د افغانستان ملایانو یوه طرف ښځو ته توجه کړې ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه وی که په شریعت کښې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړې، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړې، خدای دې په دې ښځه ګو مه که، الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر
راکړي. په هره ډله کښې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کښې وینو، په سوشل میډیا کښې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ را شي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړې ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هېواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پېښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن الزواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هېوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او که نه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوي که ترهګر د خپلو موخو په پوره کولو وتوانېږي نه یوازې غموونکي مرګ ژوبله به ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیکه سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هېوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هېڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دوی په وجود کې د نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسي نظارت نشته دی. کله چې په یو رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه وي موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبرېږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چېرته مصرفېږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک ووتل، ولس اصلا نه خبرېږي د دغسې مسایلونه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل، هغه کاملا امکان لري او دا 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 بعیده نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تېره اونۍ په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستاني وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ضعیف فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوښتل چې پاکستاني نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وویشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نه شي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 3 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکرات وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونی د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ خبرګونونه پارولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالۍ وغورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 12 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډوله الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیمته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یوه څرخکه د تمریني پرواز پر مهال وغورځولې وه. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیونه افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلی او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو و چې بحثونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلې او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندی ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده 40 کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 40 لورګان لري خو 9 نور ماشومان مړ شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې 3 اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حد خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاس نیوي وکړي.
څلور ودونه مې کړې دي تقریبا یو مې په تیر حکومت کې کړې دي. هغه د چیرنی ځان چې و هغه مجاهدینو شپې چې بل می په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړی دي بل می په چیرو طالبانو کې بل می د بدغه چیر څو په دغه حکومت کې سره ورو دونه ما کوي او ما شمه می د خدای مال د 15 اولادات.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د خمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وای دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه واهګه 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهیدل نو ډیره ترې ناروغي مړکړه. فارم لرونکي وای خلک سیل ته ورزي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغو مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا جیش نیما د ایرات څخه راوړل او شپږ د نیمې بل چا باندې خرڅل نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکه او په دیو په دوا او په شو مو سر نه خلاصې دی نو سره څخه مرس ولله چاو پښې کړې سولې سره څوک مریضان سولې مرس ولله او دا ودانی اوس پاتې دي دا نو مخ په غټدې ان شاء الله روان دي اوس ای څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوي دي ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانه دي سی خلګي را سخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دي خلکو را سخه وړي دي
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راوړل نو بیا خوراکه مور برابر کړ خوراکه مور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالي لري دا غیاګي د دې نه ده نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسوکو نور خوراکه خنه پکښ نیوالي باندې خوراکه خنه جلاده او وس خوراکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره آزاد رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره ما سید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل و مورز مهیروي.